قدر من اوریدونکو تر ارڅ لومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې 28مه چې د 1409 هجري شمسي کال د سنبلی د میاشتې د 10 نیټې سره برابره ده. دا د خپلنی شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه د روغتیا په خپرونه کښې به په امریکا کښې د داخلي او عصبي مریضوي د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي تشویشونو او نورو مرضیو په اړه او د خپرونې پای کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاحکار د استعفا مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي، کله چې حنیف اتمر استعفا وکړه، د درو نوري جګپولو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شوه، چې له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړي حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به په روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوست لیکي، دغې پېښې د ولسمشر غني د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي، او دا په داسې وخت کې ده چې د امریکایي ځواکونو قومندان دې ته چمتو کېږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي، او اټکل کېږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څېړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوست بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غني د روسیې د حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډول. د ماسکو پر غونډې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغې ورځپاڼې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه یې وروسته تر دې وځنډول چې د افغان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. وال سټریټ ژورنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیې او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له ولسمشر غني سره تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بله نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبان د وژلو پېښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالب وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیس د قومندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلي دي چې دا برید یو جټ الوتکې کړی دي. هغه زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که تاجکستان، خو دا الوتکه تاجکستان سره د ځواکونو له دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي، که چیرې دا برید د روسیې له لورې شوی وي، نو پر هغو خبرو به اغیزه وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي. فارن پالیسي خپرونې د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتي وضع د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنکو پر ارزونو او د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکي چې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دې د افغانستان د بیا ثباته کولو او د طالب اورپکو د خپلو هدفو ته نږدې شوي. خپرونې د پنټاګون د چارواکو خبر اخیستې چې هغوی بیا ویلي دي ډېر کارونه مو موثر تمام شوي دي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویلي دي چې اوس په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره ډېر ښه وخت دی. هغه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په جون میاشت کې تینګ شوي اوربان او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو له طالبانو مشرانو خبرو ته اشاره کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلې وه، خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی. دا چې طالبان به په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار د ادارې تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبلې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. اخوا فارن فالیسی دا هم لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې سخت بریدونه کړي دي چې سلګونو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه ستراتیژیک اړیکو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام له ستر سلاحکار جون سره هم خبرې کړي دي. هغه د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالتونو په دې نه دي توانېدلي چې د پاکستان چلن بدل کړي او دا د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي یوه ستره نرمه برخه ده. ډېر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یو مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربن اعلان ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې داسې ښکاري چې طالبان لنډمهالې اوربن او د بندیان د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر ایبت الله اخوندزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا، چین، امریکا، روسیه او امریکا ایران له هم سره لانجې لري. مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو روبین خبرې هم راخیستې. هغه مجلې ته ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده. د بلګې په توګه هغه یادونه کړې ده چین د یو کمربند یو لارې لوی پروژې لپاره د افغانستان ثبات ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسېدو لار ده. او بالاخر روبین مجلې ته ویلي چې بې ثباتي هم په افغانستان او پاکستان کې بد اغېزه کړې ده. همدارنګه د کابل د نن ورځې ډیرو ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنی چارو د وزیر په تلیفونیک مکالمو او د ماسکو د ناستې په ځنډولو خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ماسکو ناسته وځنډېدل. ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د ماسکو د ناستې چې ټاکل شوې وه د وسلوال طالبانو د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخه اخیستنې لس ورځې وروسته تر سره شي د ځنډېدو خبره کړې ده. ورځپاڼه جمهور رئیس د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر د روسیې د بهرنی چار د وزیر په تلیفون اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د ماسکو ناسته د له مؤثریت په هدف دا ناسته باید وروسته وشي. ورځپاڼه لیکلي دي که څه هم د دغې ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه په شریکه دغې ناستې کوربتوب او مدیریت به وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ماسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځرول شول. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني له سرګیلاروف سره په تلیفوني اړیکه کې په ټینګار سره ویلي دي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې د روسیې د بهرنی چار د وزیر سرګیلاروف له قوله لیکلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږي په دې برخه کې مرسته وکړي. دنیا ورځپاڼې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې کابل او ماسکو ژمنه کړې ده چې په ګډه به د دغې ناستې لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې ده چې یاد ناسته به دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې ده او لیکلي دي چې ټاکل شوې ده چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ آسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورم نیټه په ماسکو کې جوړ شي، خو افغان ولسمشر او د روسیې چارواکو پریکړه کړې ده چې دغه ناسته وځنډول شي. ورځپاڼې لیکلي چې دا غونډه کې له امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې ده چې ګډون وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. سرخط ورځپاڼې بیا د سیګار راپور ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې په کابل کې د هدفي وژنو د پیښو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي چې حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ورځپاڼې لیکلي چې هدفي وژنې پخوا په لیرو پرتو سیمو کې روانې وې، خو اوس یې لرې تر کابله رسېدلې دي. ورځپاڼې په کابل کې د هدفي وژنو ځینو پیښو ته په اشاره لیکلی دی چې څو موده مخکې په میکرویانو کې د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان ووژل شو. څو ورځې مخکې په خوشحال خان مینه کې دوه کسان له هغه وروسته د پوځي چارو په یو کارپو زلمی وردک په خپل کور کې په مرمز ډول ووژل شو. همدارنګه ورمه ورځ دوه پیلوټان په رڼا ورځ وویشتل شول او ترور شول. ورسوال لیکلی چې هدفي وژنې ځینې سترې ستونزې راولړې کړي دي او آن د جګړې په ډګر کې د سرتیرو لاسونه ورتړلي دي. ورسپالې وړاندې دا ادعا کړې ده چې ځینو سرچینو ورته ویلي دي چې د فراه د جګړې پر مهال طالبان د هغوی ځواکونو پیلوټ ته په تلیفون خبرداری ورکړی و که یې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبله واړوله نو د کورنۍ غړي او ماشومان به یې په نښه کړي. ورسپالې شک څرګند کړی و چې ممکن ورمه ورځ په کابل کې د دوو پیلوټانو وژله شاید همداسې کومې کیسې زیږنده وي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور همدا اوس د سویډن څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنل.
وعلیکم السلام. اشنا صاحب، ستاسو څخه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه ډېرې ځای چې په واټنونو له افغانستان څخه لیرې پراته یاست، بیا هم د افغان ولس په درد غمجن یاست او د هغه په اهله فکر کوي او د هغو د ښېرازو ژوند لپاره هڅې کوي.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې امریکا او بیا وروسته د افغانستان حکومت په ماسکو کې د افغانستان په مسلې جوړېدونکې غونډې ته چې طالبان هم پکې ګډون کاوه د رد جواب ووایه، اوس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر سره د خبرو وروسته اعلان کړی دی چې غونډه معطله ده او بیا به د افغانستان په ګډه سره جوړه کړي. ستاسو د نظر د دې غونډې د معطله کېدلو علت څه و؟ ولې افغانستان په دې کښې ګډون ونه کړي او که چیرې بیا په راتلونکي جوړېږي پایلې به څنګه؟
زه فکر کوم چې دلته د دوی تر مابند یو سیاسي تفاهم د دغې غونډې د جوړېدو لپاره موجود نه و، ځکه که افغانستان دولت او د روسیې دولت یا د دغو دولتونو اړوند ادارو د دغې مسئلې یا د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره دقیق او معین کار کړی وای او یو معینې موافقې ته رسېدلی وای، د دغسې نیمګړتیا سره به نه وای مخامخ شوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې د افغانستان دولت همیشه دا خبره کوي او دا خبره یې پر حق ده. هره غونډه چې د افغانستان د مسلې په ارتباط د افغانستان د مخالفینو سره جوړېږي، یو نړیوال کنفرانسونه دي، د هغې غونډې مشرتابه باید افغانستان ولري. داسې نه شي کېدای چې مسله د افغانستان د افغانستان د دولت د مخالفینو ترمنځ وي او مشرتابه یې یو بېګانه هېواد ولري. دغه خبره هم داسې په مطبوعاتو کې را برسېره شوې ده چې یو یې دلیل دا و. له بلې خوا څخه یو تعداد خلک دا طرحه کوي چون امریکا په دې غونډه کې د نه ګډون اعلان وکړي نو د افغانستان دولت هم ګویا د امریکا دا دریځ تایید کوي او دلیل یې دا دی چې امریکا په افغانستان کې قوي سیاسي نفوذ لري. خو په راتلونکي کې هم که چیرې د افغانستان او د افغانستان د دولت او د مخالفینو تر مابند کنفرانس جوړېږي، معقوله خبره دا ده چې د کنفرانس پر ټولو مسایلو د دوو هېوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ بحث بسي، دقیق پلان جوړ سي، طرحه وي او د دغه پلان او طرحې څخه خاصتا افغان ولس باید په دې خبر وي. البته یو سلسله راځي مسایل دي چې هغه زه نه وایم چې هغه چې راز دی هغه باید وویل چې ګویا ډیموکراسي د ډیموکراسي او انرشي فرق سره لري، اما هغه مسایل چې حیاتي دي تر څو د افغانستان خلک و یو کنفرانس ته او د هغو پایلو ته امیدواره وي، هغه باید په مطبوعاتو کې را څرګند شي. کله چې د دوی تر مابند دا پلان جوړ شو او پر دې اوکې وسول چې کنفرانس او د چا په ګډون جوړېږي، بیا نو مشکل نه پکې راځي. زه فکر کوم چې دلته هېڅ دقیق کار د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره نه.
طالبان د یوې لوري جنګ ته دوام ورکوي او د بلې لوري بیا د بهرنیانو سره د امریکا او نورو هیوادونو سره خبرې کوي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې افغانان وژني او د بهرنیانو سره بیا خبرې کوي؟
زما د همیشه په مطبوعاتو کې او شخصي له خلکو سره دا دی چې زما لپاره طالبان یو سیاسي واک نه دی، دا یو نظامی مفریزه ده چې د پاکستان او د پاکستان نړیوال دوستان یې د طالبانو په نامه کله په بل نامه کله په بل نامه چې دا اوس یو بل ډله د داعش په نامه راپیدا کړې ده مطرح کوي. په طالبانو کې داسې شخصیتونه نشته داسې یو سیاسي ځواک لري دغه طرحې چې دوی اعلانوي چې ګویا دا د دوی طرحې دي کاملا نالوستي خلک دي کله په یو هېواد کې کله په بل هېواد کې تعمیرونه ورته جوړوي. واک د پاکستان مطبوعات د افغانستان د دولت سره خبري وشي. زه د افغانستان د دولت په ناخوالو او اشتباهاتو او بې اتفاقۍ نه غږېږم، ولې د یوه انسان د یوه افغان په صفت د ملي مدافع ساتلو په نظر کښې نیولو سره په دې کاملا دا خبره باید له پاکستان سره مطرح شي، دا خبره له هغو سره مطرح شي کوم چې پاکستان حمایه کوي. تاسو خپله فکر ورته وکړئ، طالبان د دومره مډرنې وسلې پښتنان له کومه ځایه کېږي؟ دا خبره چې دوی ترلاسه کړي ولې دا وسله په کوم وسلهرانیسي دا هغه وسلې چې دوی استعمالوي چې د هغو خرڅلاو په ازاد بازار کښې په نړیوال توګه منع دي. افسران باید نوه نظامي تربیتي مسلکي چتونه نه لري. دا طالبان د دې نظامي تشکیلاتو د دې لوجستیکي اکمالاتو د دې استخباراتي پروژو د دې اعلامیو دوام نه لري. نوم د طالبانو پروتوتی شاته د پاکستان دولت ان خبره د هغو سره باید مطرح شي او دا معقوله نه ده. لکه تاسو اشاره ورته وکړه، له یوې خوا اما دا په هغه کې څه خبر نه دی. پاکستان میډیا د پاکستان استخباراتي هلته اعلانې چې دا جاسوسان وه، دا پلورل شوي وه، دا نه په چا مړه کړو وروسته دغه د افغانستان خلکو ته چې تاسو یو څوک ووایي چې د طالبانو ملا پلانکۍ او ملا پلانکۍ او ملا هیبت الله چې په یو کنفرانس کښې شین ملا هیبت الله کودري نه ده ویلی او بیا دی چې په سیاسي کنفرانس کښې شین هغه د سیاسي خبرو په کمیتود نه پوهېږي. د افغانستان د مسلې حل په نړیوالو زبرځواکو پورې اړه لري، نه د طالبان نه شي کولی او نه د طالبانو صلاحیت.
تاسو د پاکستان څخه یادونه وکړه، د هغه هېواد استخبارات او پوځ طالبان لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه مستقیمه حمایه کوي، چې د غزنی په جګړه کې هم شواهد ښکاره شول او اوس بیا غواړي د ګردیز په شمول په نورو ښارونو کې دا حملې وکړي. په داسې حال کې چې د افغان دولت دا اسناد او مدارک هم په لاس کې لري او خپله هم وایي، اما بیا هم پټه خوله دي، ستاسو د نظره دولت باید په دغه اړه څه ډول یو اقدام وکړي چې د پاکستان د دغسې مستقیم مداخلو مخه ونیسي؟
ډېرې ښې خبرو ته مې اشاره وکړله، مننه ستاسو نه. یو مشکل خو دا دی چې دا د ملي وحدت حکومت نه دی، دا د ملي بې اتفاقۍ حکومت د ډلو او تپلو څخه جوړ شوی دی. هره ډله او تپله چې شخصیتونه یې هلته استازیتوب کوي خپلو شخصي ډله ییزو ګټو او منفیو لپاره. د بلې خوا څخه پاکستان او ایران دا خبره نه پوټوي چې موږ د افغانستان په دولت کې ضعیف رول لرو. تاسو یې اورئ په میډیا کې ویل ولی هغوی واضح وایي چې موږ په افغانستان کښې برلاس یو. دا که برلاسي خو استخباراتي او سیاسي برلاسي ده، خو بله کومه برلاسي نه ده، دا د دغو شخصیتونو برلاس ده. بالکل د افغانستان عوام خلک دغه سوال کوي چې د خدای پاره د یاد د ټانکونو سره را ځي، دا ټانکونو له کومې خوا را ځي، دا قطارونه له کومې خوا را ځي، ولې دولت دا خبره نه پورته کوي د نړیوالو سره، ولې له پاکستان سره نه کوي؟ په غزني کښې جنرالان مردار شول، په لسخاو سربازان یې رد شول. دوی وایي دا 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 دي خټګر دي او دا کارګر دي. د افغانستان دولت د دې په عوض کښې ملګرو ملتونو په سازمان کښې د امنیت په شورا کښې دا مسله مطرح کړې وای، او د پاکستان سفیر یې په کابل کښې راغوښتی وای، ورته ویلي وای سر له نن سفارت وتړه چې جنګ جنګ دي. یو څوک ما ته وایي دا احساساتي خبرې دي، دا احساساتي نه دي، د زور سره د زور په ژبه باید خبرې وشي. او له بلې خوا څخه له امریکا څخه دا پوښتنه باید د افغانستان دولت وکړي که چېرې دا یو مستقل او خپلواک امنیت وي چې تاسو زموږ سره یو قرارداد دا کړی، هغه قرارداد د افغانستان نظامي امنیت ساتنه ده، نو دا کومه ساتنه ده؟ دا اوس ډېر ولایتونه او حتی مرکزونه یې د سقوط دوی ته رسېدلي دي، ولسوالۍ د دوی په لاس کښې. بناً د افغانستان دولت یو مستقل او د ملي مدافعو ساتونکی دولت نه دی.
همدارنګه د امریکا ولسمشر غواړي د افغانستان په ستراتیژي کې تغییر راولي او غواړي د جګړه خصوصي شرکتونو ته وسپاري، که څه هم د امریکا د دفاع وزیر نن وویله چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول مفکوره درسته نه ده. ستاسو د نظر د امریکا ولسمشر او نور ولې غواړي چې دا جګړه خصوصي کړي؟
زه فکر کوم چې دا یوه اشتباه ده. د افغانستان د جګړې خصوصي کول یعنی افغانستان ته خصوصي کمپنیو وسلوال ځواکونه لېږل د افغانستان د جنګ حل لاره نه ده. د افغانستان د دغه جنګ په اړوند امریکا مسؤلیت لري، د امریکا سره په څنګ کښې ټول نړیوال زبرځواک مسؤلیت لري چې د افغان ولس سره د دې جګړې د ختم لپاره کومک وکړي. د افغانستان د دې جګړې ختم په تکرار وایم یوازې په زور نه کېږي، بلکې دا د سیاست پر میدان کېږي، یعنی د خبرو پر میز کېږي، او خبرې له هغه چا سره کول کوم چې عملا دغه اور ته تیل پاشي او دغه اور ته پی کړي. د ټرمپ دغه پالیسي دقیق نه ده، دا اشتباه ده، او د افغانستان خلک نه باید امریکا د رئیس جمهورانو د اشتباهاتو قرباني شي. تاسو ته معلومه ده یوارې تر 300,000 زیات پوځ دلته و، هغه یې 200,000 ته راوستی، اوس یې بیا دا دي تر 25,000-30,000 ورساوه. دا نوې طرحه ده چې دا باید دا جګړه یا دا پوځ خصوصي کمپنۍ له خوا افغانستان کښې واوسېږي. دا دغه ده معقوله طرحه نه ده، او د افغانستان خلک د امریکا څخه د اروپایي ټولنې څخه دا پوښتنه کوي چې افغانانو څه ګناه کړې ده چې دوی دا 40 کالو په شاوخوا کښې مخصوصا دا 10 کاله په مرګ محکوم دي. هغه مرګ چې عملا یې ویني چې دا جګړې ته څوک لمن وهي او دا جګړه څوک سنبالوي او څوک یې حکمتوي.
د افغانستان په دننه کې یو شمېر پخواني تنظیمي ډلې او ګوندونه دي په اصطلاح د ولسي جرګې په ټاکنو کې پر اصلاحاتو په خاطر اعتراض کړی دی او نن یې لاروین شروع کړی دی، دولت ته یې اخطار ورکړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو کمیسونه به وتړي، همدارنګه نور داسې تهدیدونه یې کړي دي. ستاسو د نظره د دوی دغسې غوښتنې تاسو څنګه چوي؟
زما له نظره دا یو ضد ملي غوښتنې دي او ضد ملي لاریونونه دي. دغه د 3 دېرشو یا 4 دېرشو د دوی په اصطلاح حزبونه او ډلې او سازمانونه دا هغه خلک دي چې د افغانستان خلک یې پېژني چې دا 40 کاله د دوی لاسونه د دې ملک د ولس په وینو څنګلو سره دي. دا هغه خلک دي چې د دې ملک ملي شتمني یې جوړ کړې ده. دا هغه خلک دي چې پرون یې هېڅ نه درلودل، اوس میلیارډران دي. دا په جنګ سالار پاټک سالار او پردي نوکرانو په نامه شهرت لري. خبره واضح ده چې دوی خپلې ګټې ساتي. کله چې د دوی ګټې په خطر کښې وي بیا دوی د دوی په اصطلاح مدني لاریونونه کوي، او دوی په دې نه مدني لاریون یعنې او مدني لاریون د کومو مدني موخو لپاره باید د دوی دغه عمل عملا د افغانستان د اساسي قانون د 4مې مادې خلاف، د دوی دغه عمل کاملا د افغانستان د ټولو د اساسي قانون او مدني قوانینو د ټولو مادو دوی تصوره کښې راواړوي خلاف دی. اوس دا امکانات لري چې د وخت وروسته په افغانستان کې ټول ټاکنې کېږي او دوی دغه وړاندیزونه چې اوس کوي دا وړاندیزونه ډېر باید پخوا کړی وای. دا یوه خبره. او بل آیا افغانستان دا امکانات لري چې دا نن دوی ته ووایه دی ستاسو چې دا پارلمان وي بیا به نه دغه مدني لاریونونه وي بیا به نه دغه مدني غوښتنې وي. دا د افغانستان د خلکو د استازیتوب تر نامه لاندې د افغانستان د خلکو پر حقوقو باندې سوداګري دي او دا بهرني لاسونه دي چې نه غواړي افغانستان یو ملي بهیر ته روان شي. انتخابات تر نیمګړتیاو سره دا خو ډیموکراتیک اصل دی. آهسته آهسته موږ باید دا اصل ژوندی وساتو. د دوی دا طرحې چې کله وایي لویه جرګه دي جوړه شي دوی په دغه نه پوهېږي چې کومه لویه جرګه او په لویه جرګه له پراخه په دغه اساسي قانون کې واضح لیکل شوي دي چې لویه جرګه د کومو اصولو له مخې جوړېدای شي. دا حکومتي صلاحیت کله وایي چې انتقالي حکومت دي جوړ شي کله وایي عبوري حکومت دي جوړ شي. یعنی دا د افرادو او اشخاصو غوښتنې دي. زما د معلوماتو نه راځي خپل خلک راته وایي ځوانان له نیکه مرغه دوی یا خلک په تهدید لاریونوته او یا د پیسو په مقابل کې لاریونوته وایي. دا نه ملي لاریون دی او نه ملي غوښتنې لو پر بنیاد باید د تاسې لاریونونو مخه ونه شي. په یو لاریون کې غوښتنې باید کافي وي. هغه وخت یو څوک حق لري او د شخصي او ډله ییزو غوښتنو پر بنیاد چې خلک په وحشت په تشویشونو او په رنځونو کې ساتل دا دا قانون دی. دا ډیموکراسي ده. دا اوس د کابل ښار ټول لارې بندې دي. دا اوس د کابل ښاریان ریږدي بېچارهګان نه پوهېږي چې ماشومې ژاړي او ښځه یې پریشان سهار څه کېږي مازدیګر څه کېږي. آیا دا مدني
پس د دغه ډلو یا د دې په اصطلاح ګوندونو ائتلاف چې جوړ کړی دی او داسې ویل کېږي چې حامد کرزی هم د دې سره دی. هدف یې څه دی او څه غواړي؟
هدف دا دی چې دوی باید په افغانستان کې له واکه ګوښه نه وي او د افغانستان سیاسي واک د دوی په لاس کې. حامد کرزی چې دغه چیغې وهي لویه جرګه تاسو باندې د تاسو راډیو له مخې اعلان کړم چې دا سبا لویه جرګه د هر سینو د دوی اولین پیشنهاد بدایي چې په اساسي قانون کې تغییرات راځي. چې دا د اساسي قانون د تغییراتو مسله مطرح شوه د سې به دا خبره وي چې یو شخص درې واره یا دوه واره نور هم ځان کاندیدولای شي. کله چې دغه تغییرات په قوانینو کې راغلل کرزی ته دا لار پیدا کېږي چې یو وار بیا دا د واک سره ځان کاندید هم په واک کې دي او هم د بې واکۍ چیغې وي. تاسې یو اپوزیسیون چې رهبران یې د وزیران رهبران یې د لومړي وزیر یا په اصطلاح د اجرائیه رئیس معاونین وي یا د جمهور معاونین وي رئیسان وي د دولت غوښتنه برخه له دوی جوړه ده او بیا اپوزیسیون دی. داسې اپوزیسیون تاسو په نړۍ کې لیدلی او دا ټول دا دوی عملا دا مني چې دوی وسلتونونه لري. دا نظامي ډلې دي. دا سیاسي ګوندونه لري. سیاسي ګوندونه د خپل ځان لپاره سیاسي طرح سیاسي دریځ سیاسي موقف سیاسي برنامه لري. د انتخاباتو د دروازې تړل یعنی د انتخاباتو مخنیوي ایا دا دیموکراتیک اصل کامل نه دی. دا وحشتي بربري ده انارشي ده. د هر انارشي حرکت په عمل کې څوک انارشي په عمل کې راولي دا هم د اساسي قانون پر بنیاد هغه قانوني جرم دی او باید محکمې ته معرفي شي. خو متاسفانه افغانستان دولت چې ما مخکې یادښته وکړي یو ضعیفه له بیاتفاقیو څخه تک او له تعصبونو څخه پرسېدلی سیاسي واک دی. هیڅوک دغه خبره نشي کولای چې وروره خیریت چې دا لارین را باسي چې څه پاتې راباسي. آیا د افغانستان دغه نور خلکو څخه عام او بې وزلو خاموش ملت څخه دغه غوښتنه څه ده چې تاسو دغه خلک مني؟ نه مني. دغه وحشت او بربریت چې دا اوس په افغانستان کې مسلط دي د افغانستان په ولایتونو کې دوی راوستلی دي خو موږ ګر په خبرې په انارشي کې په جنګ کې په وحشت کې په دولتي ظوف کې د دوی بقا ده. په ډیموکراسۍ کې په یو قوي دولت کې چې هلته قانون پلی شي هلته ډیموکراسي پلی شي هلته د هر چا څخه پوښتنه وشي چې ته څه کوې او څه دې کړي طبیعي خبره ده چې دوی خپله بقا نه ویني او نابودي ویني. ځکه په دغه حالت کې د خپلو ټولو مالي مادي او نړیوالو امکاناتو څخه او د هغوی په هڅونه او دغه وحشت او بربریت د مدني لاریونونو تر نامه لاندې ملاتړ لري. او په دغه هم په دغه دا خبره کوم چې په دغه کې زموږ ګاونډیان غټ نقش لري په ځانګړې توګه
په داسې حال کې چې د یوې خوا امنیتي ګواښونه وجود لري او اوس هم ولسوالۍ او په دغه لیرې پرتو سیمو کې امنیت وجود نه لري او د بلې خوا همداسې فساد وجود لري. جنګسالاران بیا غواړي چې ځانونه په د پیسو په واسطه د ولس جرګې ته ورسوي، همدارنګه د بلې خوا د دغه تنظیمونو ګواښونه دي. ستاسو د نظره راتلونکي ټاکنې دغه د ولس جرګې دپاره ټاکنې به څومره شفافې وي؟
مار زه سمه کې شفافې به نه وي، لکه دا تاسو وویل هلته به پیسې استعمال شي، هلته به زور استعمال شي، هلته به تعدید استعمال شي، دغه دې اوس یې عملا وینو. اما په هر حالت کې انتخابات باید وشي، اساسي خبره ده.
نو دغه انتخابات به ستاسو د نظره باید څنګه وشي؟ په
ما تاسو وویل دغه انتخابات دغه قانون نه مخکې، چې دغه انتخابات کمیشن یې اوس پر مخ تلل، چې دغه طرف باید ټول مرسته وي هر شکل چې وي. زه دا نه شم ویلی چې دا به شفاف وي، ما درته وویل چې دغه انتخابات باید تر پایه چې مخه نه باید نیول شي، دا نه باید انتخابات لغوه.
همدارنګه د افغانستان خلک زیات د فساد او د اختلاس او د مواد مخدر او د دینه زوريږي او شکایت او زیاته د دوغه برخه هم د مخالفین تورزي. ستاسو د نظر ولې دولت په داکرنې د کنات ورنی د خلکو د نظر وايي چې دی په دغه حال ناکام دي، او ولې نشي کولای چې د فساد او د دوغه بیا عدالتي او د نورو مسلو مخنیوي وکړي؟
ما ارزو ته وکړي اشنا صاحب، وینې دا دی په نړیوالو ارزونو کې د نړیواله میډیا له مخې معلوماتونه ترلاسه کوو چې افغانستان یو له لومړنیو هېوادونو څخه دی چې په فساد ککړ دی، یعنی په اداري فساد ککړ دی. په دغه ناخوالو کې چې د افغانستان عام ولس ورنه شکایت کوي، اداري سیستم شریک دی. نو کله چې شریک وي طبیعي خبره ده چې دغسې یو حالت بل.
پس ستاسو د نظر دغو ټولو ناخوالو چې وجود لري په هره برخه کې، د امنیت په سولې په اړه باندې، همدارنګه دغه د جنګي ډلو د یو ځای کېدو او د ګواښونو، همدارنګه ستاسو د نظر باید څنګه اوسي او څنګه به وي؟
دغه دولتي سیاسي انارشي موجوده وي، د افغانستان راتلونکی خطرناک دی. په دغه انارشی کې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې بهرنیان خپل نورونه ګرموي او ډوډۍ پر پخوي، زه د افغانستان راتلونکی خراب ووینم. داسې د اشنا صاحب چې د افغانستان عام ولس له یوې خوا نالوستی، د بلې خوا پریشانه، او له بلې خوا څخه د دوی غږ تر هیچا پورې نه رسیږي. روزان دي چې په افغانستان کې دي، متاسفانه هغوی په خپلو بي اتفاقیو اخته دي، هغوی په خپلو ډلو ډلبازیو اخته دي. د دې پر ځای چې هغوی یو غږ راپورته کړی وای، د دې پر ځای چې دوی سره متحد شوي وای، د یو سیاسي ځواک په شکل له نړیوالو څخه غوښتنه کړې وای، د افغانستان د دولت څخه غوښتنه کړې وای، دغه د یو سیاسي اپوزیسیون چې نه پوځي ډلې لري او نه پوځي عملیات کوي او نه په ځان وژنو او نه په ښار سوځو کې شامل دي او نه د دغسې کارونو پلویان دي، یو حرکت کړی وای، متاسفانه هغه هم نه دي. نو مشکله ده زما لپاره چې زه اوس دا ارزونه وکړم چې حالات به څنګه وي. فقط ویلی سم چې که د دغو ټولو شیانو مخه ونه نیول شي، د افغانستان حالات خراب او ویجاړ وي.
نو د دغه ملي او مترکی قوتونو چې تاسو یادونه وکړه، همدا روشن فکرانو چې دی خپل ژغ نسي پورته کولای یا یوالي نسي کولای، یا د دغه هیلات ستاسو نظر څه دی، یا پر دې باندې ستاسو ژغ څه دی؟
اشنا صاحب، هغه د دوی تر مابین خود خواهی دي. دوی هم متاسفانه هر یو غواړي چې رهبر اوسي، هر یو غواړي چې مطرح اوسي، تر څو چې دوی هغه په همیانه اصلاح سر ګرېوان ته ټیټ نه کړي او خپل مسؤلیت په جمعي توګه د افغان ولس په حق له ونه مني، او دغه اصل ته چې بل ته غوږ ونه سي، د بل معقول نظریات ومني، او یوه ګډه مشترکه سیاسي طرحه ولري او یو ځواک جوړ کړي، دغه به د هغوی هم دغه حالت وي. متاسفانه د دغو سیاسي ډلو او سازمانونو رهبران هم دغه د خودخواهۍ په مرض اخته دي، بس هغه زاړه دي او نو ته ځوان نسل ته واک نه ورکوي. هر چیرې دوی باید مطرح وي، د دوی نظریات باید مطرح وي. نو دا د دغه لامل ګرځېدلی دي. امید دي چې دوی راته خفه نه سي، چې بدبختي ده. خو زما غږ پر دوی دا دی چې ټول پخواني طرحي وو، پروګرامونو، شعارونو، شخصیتونو سره ودا وکړي، یو نوی طرحه، نوی پلان، نوی شعار او نوی رهبري ولري، کوم چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټوره تمامه سي، او افغانستان له دغه ناخوالو څخه خلاص کړي، او خپل مسؤلیت چې دی واقعا وجدانن موږ ټول د افغان ولس په وړاندې لرو، هغه په معقوله او سمه توګه ترسره کړو.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو او کارپو همدارنګه په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغل حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او شو څرګندونو څخه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه د خدای په امان. گرانو او قدر من اوریدونکو، د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم دا د زموږ همکارې په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مریضیو او سټرس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته.
محترم ډاکتر خلیل الرحمن رحماني، متخصص امراض عقلی و عصبی، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید.
تشکر به شما و تمام دوستان محترم، احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم میکنم.
تشکر از شما. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است، یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد. اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
یعنی واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اشخاص و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما راستفانه که با استرس و با فشار روزمره زیادتر مواجه هستن، یکی از علتشان شما خوبتر میبینین که بیوطنی و آوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای زیاد تهیه میکردن، ای هم در ذات خود یک استرس و یک فشار فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که آوار هستند، یا یگان وقت ما حیثیتی امو درختی یا نهالی که از یک جا ریشه کم شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غط میکنن، او را ثبت کردن اونی حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاکی اصلی خود داشت و رشد کنگی داشته باشه. در اینجا است که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانات و با اشکال مختلف جوانای ما شما و واردین در این رابطه بسیار سخت متاثر ساخته. باید عرض کنم که عدم تفاهم در مابین والدین و جوانا، خصوصا در ممالک غربی و در اینجا در امریکا، باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشار فوق‌العاده فکری و انزجار فکری قرار بگیرند. در اینجا باید عرض کنند که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستند. یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تشکیل شده، یا توقع دارند که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما استرالیا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهان بینی و طرز تفکر والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاصی دارد. به این جهت که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمانی تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و او ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره. تمام این عوامل باعث از این میشه که استرس در افغانا به اوج خود برسه نسبت به اقوام دیگه. لیکن یک نقطه دیگر باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه میکنم با دشمنی که در سینه انسان بر علیه انسان یعنی کمین میگیرن. این زمانی که انسان ام معافیت خود از دست میته، استرس چون دشمنی داخلی در سینه انسان منفجار میکنه با و تبارز میکنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن دقیقیت ما شما میگیم انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثریت قاطی مردم ما شما تکلیف دارند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، واقعا سوال بسیار معقول. ما باید عرض کنم که زمانی که ما فرست مواجه میشیم با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شکل نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئله که برای زیاد قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شو خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خدا از دست میکن. در اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم که در حقیقت خالق افکار خودی ما شماست. اگر ما یک استرس و یک مسئله که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میاره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در اینجا است که ما میبینیم که افکار منفی، اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این نمیگه است که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشن. اما برعکس کسانی میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازن، احساس هزی میکنن که اگر ای بار شکست خوردم، ای شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مر به موفقیت خود نزدیک میسازه. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنن و تلقی کنن، برایتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همین چلنج که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و با وقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیاد وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکری امیدواری را در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینیم که اشخاص و شخصیت ها به دو نوع به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنن. اگر یک کمی دیگم پیش بریم و ایره طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آوا به یک شخصی که امیدوار است از زندگی خود کشیش ببانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از آوا پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایی را منفی تلقی میکنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. در این جز که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخود با قضایه زندگی رو.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعض مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است، و یک علتش نیست که ما افغان ها جنگ دیده استیم و آتش سخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتشی خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در این جز که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینک های ما در کالیفرنیا می آین، متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پوست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD، و انشالله که در آینده با دوستان محترم به رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارم. یکی از علت های این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن، یکی از علایمی علت این مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده. معمولا ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن، باز خود در خواب می بینن که در مو صحنه هستن، با چیغ و با فغان از خواب خود می خیزن، قلبشان با تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس دیگه است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس‌العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان میدیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هاییست که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب یکی در مقابل دیگه خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم را به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث از این میشه که ادم زودی کده اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث از این میشه. ما پیشتر عرض کردم که کسانی که بیخواب هستن در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستن، در امی اخیر صبح اگه یک سیرکه یک ساعت خواب کنن، باز طرف روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن، نمیست که در مقابل قضای بسیار خود ریزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است، و حتی در ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادی که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که جوری که خودم میبازن، استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این شکل خودم میبازن، ما چند مسئله را برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین، کوشش کنین که قبل از اون که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین، یک چند تنفسی عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد و خوردها در فامیل نه تنهایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک برادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارز قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که به قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریع یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه که یارا یگان و غرق میکنن و یا یک تعداد مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتیل، لطفا از اون مجلس خود معذور کنین. اگر دیدین که در اون مجلس استین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه، لطفا آیستایی کده خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به جایزه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدین که کاملا در مقابل یک شخص دیگه عکس العمل منفی از خود نشان میتین، مشوره ما با شما ایست که شما چند تنفس عمیق کش کنین، خدا استایی کده معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان با روزمره کسانی که جوان هستن، کسانی که حتی پیر هستن، میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکریتان میشه و انشالله باعث سر سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا با پریچه رگاز نگان، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان.
زندگانی شاشتی خواهد سوخت I'm gone.